افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوه ورزو لاندو خبرونه ته پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په زینو استوګنیزو خارګوټو کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره لدې چې پولیسو ته د استوګنې قانوني اسناد خوولي، خو بیا هم کورونه تلاشي کیږي او یو شمېر له ځان سره وړي دي. طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت ویلي په تیرو درې ورځو کې له پاکستان او ایران څخه 4233 افغان کډوال بیرته راستانه کړی شوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان وایي د هایتی په شمالي ساحل کې د مهاجرو په کښتۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي. د دې ادارې په وینا د دې بیړۍ یو 40 سپرلۍ د هایتی د ساحلي ګارډ لخوا ژغورل شوي هم دي. په بنګلاديش کې سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړې لږ تر لږه 3 تنه نور د هغو مظاهرو د ځپلو په دوام کې وژل شوي چې څو ورځې وړاندې د محصلانو لخوا پخوانیو پوځیانو ته په دندو کې د ونډو د ورکولو پر ضد پیل شوی وي. د عدالت نړیوالې محکمې اعلان وکړ چې په اشغال شوو فلسطینی سیمو کې د اسرائیل حضور غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. ته زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ته طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون تشکیل له 25 ادارو څخه یوه ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې اتحاد د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کورونه خراب شوی، کورداري مرسته ویده خراب شوی دی. سمې پنځه کال کې کورونه خراب شوی دا د ودانۍ عملیانو سره بعضې وخت مدې کې بعضې وخت په مابس کې بعضې وخت په کمپ کې بس.
دا چې د بیا اتحاد یاري لبس عوامل څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلاف سفید لار نشي، دا د چې پس له تداوینه معتاد باید هغه محیط هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغه نه ځان لرې وساتي.
د جاوید په نوم یو بستري معتاد وایي چې میرمن مې راته وایي یا نشه خوشی کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت میرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا در نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې سردار د پوهنتون د څلورم کال محصل وي، خو یوه ورځ یې د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه ودرېږه، شور ونه خوري.
دغه خو منال صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نه دې څه شی پټ کړه.
صاحب هیڅ څه نشته. دا له وګوره،
دا خو زه وګورم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و، خو د دې کمیسون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون جوړ شي. لبلی خواز مکوال او بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیايي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون په 1996 کال د جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو چې په خپل جوړښت کې 25 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه او په کال کې به یو ځل غونډه کوله. اوس د طالبانو حکومت دا کمیسیون بیا جوړ کړی، خو د دې کمیسیون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غیزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه او د روږدو کسانو درملنه. د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
پخوا د دې کمیسیون اړوند وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشه یي موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د محتاجونو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسیون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسیون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړو زده کړو وزارت، عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشه یي موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې یې کلیدي رول درلود، له دې تشکیل څخه ایستل شوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق منع کولو دوام د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پرمختیايي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یو مانګي غواړي په ملي سطح باندې چې وکولای شي متحد ټیم سره برابر کې او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتره روحیه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته عرضه کړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجوده دوی اوبه نه لري، دوی کولې کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه دی، هر ولایت ځان خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړوي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو دا چې د طالبانو حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وشي، دغه ډول دریځ د دې سبب شوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي، بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل د 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه وله
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغه مکه تک
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسته.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور، کورنۍ او د اوسېدو ځای نه لري. له دې کورنیو څخه یوه هم د محمد کورنۍ ده چې د ده تر احتیاط وروسته یې د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د مېرمنې له مرګ سره سم یې د کورنۍ ټول غړي سره جلا سوي دي. زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کیسه راخستی چې په ګډه اورو.
محمد په 30 کلنۍ کې د کار لپاره د ایران کرش ښار ته ولاړ او هلته تر احتیاط وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد. محمد یوه لور او درې زامن درلودل. د بد هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله میرمن او دوه زامن هم معتاد کړل. دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د میرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري. پوهیږي چې چیرې ولاړ شي.
نور سو گرد مرسی زاد ولا نجونی پای دو دانی نو بی اما ده پاتی انا دری کال درخ نه نو شی جونی د کمر کور مور نه لور کور اوس نه کور خراب سو کور لري مرسته وی ده خراب سو د سیستم پینده کال کی کور خراب سو یاد ودان یا اما جان سر بازی واخ مو جک بازی واخ ما بس کی بس واخ په کام کی بس دا معنی دی متاد کی دا لري اوس چی کال کور متاد کی ما شیر وار ویل یو باندې کړی نو اوس په ګوت راغل دا پیږی دفتر راغی
نکته یو کال کیږي چې محمد لخپل دوه اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي. د خپل یو لور او یو زوی د مرکز ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د محمد مشر زوی تواب د خپل کورنۍ د بدمرغۍ لامل خپل پلار بولي او ودا کوي چې د دل عمل ټوله کورنۍ معتاد شول.
دته مې ونه سر کو چې له کابه بجانه له کله کني له کوت اخر دای څه چې ما فکر مو خدای دی وبښه هغه ورسره عمل وسو بیا پسې دې زما ورو متاز کور کې بل مشر نو زما شر ما درې کارو تر سترګو ویني وښ کې ته درې چې ما ودي ته نه عمل مکه مکه تیم ځکه خرڅوله راته دې ته اسکوله ورو دته په کور کې اسکوله غره بل ځم بل د دې چې ته ما خپل نه کول بل نه له کول بل لا عمل نش پیسې راوړي اسکوله
تو په ما شبه د پلا د احتیاط در دو کړاولې ده هڅه مې کوله چې له شو څخه ځان وساتم خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې کډوړ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه
د نور ته اوس مو کور خراب شوی دی بوزې زما خو چې کور مې جوړ ورته
مرجان ته محمد و هم زوی دی تختله لومړی نشاله نسوارو څخه پیل کړه خو لکه وخت وروسته ماما دای هم خطرناکو نشې موادو په دام کې بند کړ
نن چاته کو سبا سیګار اس کو پوره رسو ته اخر مکو خراب شو یو ټوکل را ورو ورو خور مې ولاړه وځه کاش کال مې نسوار پر سلور کال مې سیګار اس کوله دو کال مې شرو اس کوله سلور کال ان کېږي را پوره رسو اس نو پوره اس کوله شر اس کوله ته اخر مریض اس وته ور کول سو په دې عمل د لا سبب به غو خورم دسو نو دې ټوکل ورغو ته اوس
تروختیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میډونو له امله معتاد شوي دي
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو لزیانونو خبروي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام د شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري تیرې معتادینو ازادي رادیو ته ویلي چې دا یڅوم زل دی چې تر درملنې ورسته بیرته نشو ته مخ کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستر کیږي دا چې د بیا اعتیاد عوامل څه دي په نشي موادو د بیا اعتیاد نه خې نخانی کوم دي او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ شوی معتاد بیرته نشو ته مخ نه کړي په دې اړه مول ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي ده ښاغلی پوپل په فایل کې لته بیا اړه د ریلپس یا بیا اعتیاد کېدو په اړه معلومات ورکوي
ریلاپس یا تیوی اصطلاح ده چې اکثرا په سیلی بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علائم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشي کوي دې ته نو ریلاپس وایي او خپل دا احتیاط چې دا یو بیرته رامنځته کیدل او هوت کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي
په مخدره موادو د بیا احتیاط مالیجوي عوامل کوم دي
خپل احتیاط یو ډیر کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوت ډیر لیدل کیږي هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده او بل خبره دا ده چې د مونږ په یواد کې کله کله په واده معافلو کې او یا په خورخی معافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدراتو کو استعمالوي لکه چارس تریاک او شیشه څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوی تازه د شیغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرسس کی شیشه اس کی او یا تریاکس کی د خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفه ته لارسي او بل دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي. د پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو، ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپله چې د خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان و خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړهسوی نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي.
د بیا احتیاط جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلاپس جسمي عرض علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا، کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیا سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او دسترگی دی، فشار جگیده ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمیگی، اگزیما ورتا پیدا کهی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وین لیدل کهی.
ځینې طبي ډاکټران د بیا احتیاط یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقمند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه دي شوي دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل دا مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي، ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلاپس راځي، ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټرانو ته څه کول پکار دي ترڅو یو جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلاپس صفحې ته لاړ نه شي، دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي، غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي یا غینه ځان لري وساتي، مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړه سوی پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره، او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي وو هماغه بیرته لاس ته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض پوره اړه لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا نه خور دی زت پودر وشی یا دی مړ پودر وشی
پلا پمړی کې نو په مور خو اس خبر نه خم خم مور
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو غنده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. جاوید تر اعتیاد مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود. دی وایي چې د پریګبرین په نوم نشې ګولیو باندې معتاد شو او اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی. دی وایي که نشه نه کولای اوس په متخصص ډاکټر وایي، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوي وې، بل داسې ملګری را پیدا شوی وو چې هغه روغ دي کسان وو او ناسته ولاړه مو زیاته شوله. هغه قربان نام لري شولو، هغه دوکانې نام لري شولو، نو نشام زیاته شوله. ریګبلین مې استعمال کړی دي اوس وخت کې، مخکې مې بیر استعمالول بیر مې چخل. بل کلینیک نمبر راوړل یا مو کوم دوا شرکت نمبر راخیستل، نو کوم ستونزه مونږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی عملي والا مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړی وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل، کوم ځای ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل. ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل وو، بل داسې ځان ته کړم بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده، وړوکي ده، نو پلار مې چې کله کیسه کوي چې مثلا ما ته خپله کور کې میم نه وایي چې میم چېرته دی، دغه ما منډې والان چې پوښتنه نه وایي. پلار مې ټوکې ورسره کوي، ورته وایي چې هغه نشې کوي. بیا چې کله زه زنګ اوس کور ته اوس مهال یې زنګ ووهم یا دی سره غږېږي، راته وایي چې نشې مه کوه. نو دغه ټکه بیا مو ډېر سخت ځوروي، ځکه چې هلته د وړوکي مانه پاتې ده، ځکه چې ډېره خوږه هم ده، ډېره شیرینه ده، راته ډېره ګرانه ده. نو هغې واجه هم اوس وله ځان سره ډېر کله کله چې ځان ته ګوښه هم ډېر کښېنم، ډېر سوچ وکړم، ډېر فکر وکړم. نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت مېرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي، بیا د نظم ګوره. هغه متخصص نصیب ولدي ده. یوه شپه مخادم خطر ما استفاده کړې وو، نو تقریبا داسې وخت چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو، فقط راته ویلې چې چلې استفاده کړې دي، چلې خوړل دي، فقط دومره راته ووایه. حتی یوه شپه یې زوف وکړلو، بېهوش شوله. نو ما هغې وخت هم بیا یو فیصله وکړه، معجزه به انشاءالله نور نه کوم. چې هر جګه شوله پوبه مې پتوی کړلې، نه به ډېر سخت وځوره والا مې غیلاته. نو اوس موږ هم ته قوي تصمیم نیوله چې انشاءالله دغه نه بعد به انشاءالله داسې ستونزو ته نه داسې ملګرنډي والا سره بنه کېنو چې هغه کور یې خپل مېرمن نه موجوده کوي. مخکې به یعنی مړې ژوندۍ کې به هر ځای کې زه حاضر وم، له خپلوانو کره به تلم، هغوی به راتلل. نو اوس کله چې دغه مې استفاده کول بېخي ګوښه شوی وم، یعنی نه چا په کارول هم نه مثلا داسې جدا ژوند ده، بېخي داسې بېل ژوند ده. مواد مخدره چې څوک استفاده کوي هر ډېر داسې جدا یو ژوند ده. هر چې نه انسان وباسي، ژوند نه وباسي، خپل کور نه وباسي، خپلوانو نه وباسي، مړې ژندې نه وباسي. ما په ژوند کې ډېره زوګانې درلې. خپل مېرمن مې وایي چې باید ته یو متخصص ډاکټر شې. متاسفانه چې دغه مخدره موادو ستونزو نه بس نور تحصیلات هم نشم کولی.
په خاطره کې مو واوریدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې، کنه اوس په متخصص ډاکټر وای.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دو څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دادی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا چې د سردار د پانتون د څلورم ټولګي محصول وي، د یو ورځ د پانتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پانتون ادارې ته بیایي. دا چې سردار ولې پولیس ونیو او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یار یا خلدی پولیس زه خاوی اوسه پات نه ده دا زه دلتم گوزی لکه د سیګریټي بوئی چې پیدا کیدلې
هله کوړهګه شورونه خوري
د دغه کمانډر صاحب ولاریم
دلته دې څه کول
څه پته لې به کوله
ته پورته شه تر کوله نه دې څه پټګړه
صاحب هیڅ څه نشته ده دا له وګوره
تا خو زه وګورم اخو جام او چل کپ کړی ا د چرزو سیګریټه دی وه جاوید
بړه کمانډر صاحب
جیبونه ورتلشی کا چې نور چرس سره نوی
سمه ده کمانډر صاحب
کمانډر صاحب نور چرس سره نشته بس هم دا یو سیګریټي قدرو
لاسونه پورته ولیسا ها
دا له وګوره دوه هم نور چرس نشته
څو دې دا چی په شای نشته دا چې په جیبو وګوره کمانډر صاحب په جیبونه کې چای نشته
ا ته دا کتابونو باکس هم وګوره
ته دې خو کتاب باکس دې ها
واخله خو هیڅ هم پکې نشته
ته درې ا دا دې پیدا میکره کمانډر صاحب چرس دې وسره
تنه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې
کمانډر صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سیګریټ وایم همیشه خدا کار نه کوم
ته د پانتون محصلې باید نور ځوانانو ته نصیحت کولای شي نشه مو ژوند تباه کوي خو ته په خپله نشه کوي
کمانډر صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار توخه چې رښتیا محصلې او که کوڅه ډبې
نه کمانډر صاحب محصلې دا وګوره دا مې کارت
راکته ها د څلورم کال محصولم یې ها تا غوندې څو به تربیه محصولین پیدا شي او د ټولو محصولینو او پانتون نوم بد کی راځه زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی مکتب وای چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوون کې به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي
کومندار زه بوزر درته کوم لمن درته غوړو ما خوشی کا پانتور خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشانه کوم
ډیره خبرې مکوا در زاوزی ته زو
تازه د رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
سرایم سنت سنت